پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي اجملاندې مو دی ازادي رادیو په پی یو سټوډیو کې مو هر کله کوم په سر کې هم د مهمو خبرونو پایل کو دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز پر ګنو خود دا پاکستان د تیلو او غازوی وی خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلی دی. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بندیزونه لګیږي. دا په دې لړ کې اعلان وکړ چې له دې کبله امریکا ته د طالب مشرانو پر ویزو بندیز لګوي او هیله لري چې نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه خبرونه خپاره شول. د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی پرون د فاریاب او جوزجان له دینی علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې قمندان ایوبی ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی په فاریاب ولایت کې خپل کلي ته ستون شوی دی. د پاکستان د تیلو او غازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او غازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې و او د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې ویلي چې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. د هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړې شوو ښوونځیو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکی پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق غونډې ته په خبرو کې ویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. 38 میلیارد ډالره د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره، 18 میلیارد ډالره نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته هم اړتیا ده. دوستانو خبرونه مو واوریدل. آزادۍ رادیو نه وړاندې په دې خبرونه کې دا مسائل او ریپورتونه لرو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالات څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. د دې ستراتیژۍ په جزئیاتو به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د ډله ییزې مطالعې د عامولو لپاره هڅې پیل شوي دي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې د کندز ولایت اوسیدونکي له دې خوښ دي چې ځایي روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د شخصي روغتیایي مرکزونو او درملتونونو خدمتونو جدي څارنه پیل کړې ده. نن د ناورینونو یا طبیعي پیښو له کبله د زیانونو د راکمولو نړیواله ورځ ده.
کورونا تاسو خپل ول بالکل خام کورونا دي د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه لکه د خل ډېر دار شوی دی ډېر خوب شوی دی بکی دی.
افغانستان په تیر کال کې د پرله پسې طبیعي پیښو شاهد و چې درنه مرګ ژوبله هم ورسره مله وه. ایا دا زیانونه راکمېدلی شي او که کمېدلی شي کومې لارې چارې دي؟ په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې د نور بستې خپرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته وکی د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې متحده ایالاتونه څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله اجازه ورنه کړي سو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو په خوندي ځاله بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړې. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 8 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوي امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلند هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب رانه کړ. د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوي چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شبیو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلون ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندېږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو، موټر تختونو او ځینو نورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوي او دې حالت خلک اندېښمن کړي دي. دوی په لوګر کې له ځایي امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمېر اوسیدونکو په دغه ښار کې د جنایي جرمونو، موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرامه کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر درې تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېرې غلاوې شوې دي په دغه خود ولایت کې. همدا غوښتنه چې اسلامي دولت د مکلفیت د خبره مسولیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی. دغه سبا راځو غرپۍ ماته کړې وې، باب مخ ته ځای کې دوه درې غرپۍ ماته کړې وې، نایمان دیوال غرپۍ ماته کړې وې.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راختې مارکیټ نه یو موټر هم بېولا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په باره کې کوټلې ګمونه واخلي. 50,000 روپۍ دلته سرمایه وکړو، هغه هم شپې مال ټوله شپه په ډار کې باندې تېره شي چې سهار راځو کېدای شي غلې مات کړی.
بلخوا د چارو کتونکي بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریز وای
مثلا یو کس په کورنۍ نخته ده هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري د کې دې شي په دې ته مجبور شي چې دا ډول غلا وکړي خو بل پلو بیا ځینې کسان کې دې شي دغه امکانات ولري چې سهار او ماخام وخوري خو په دې خاطر باندې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی د په دې خاطر باندې د هڅه کې چې باید یو غلا تر سره کړي او مثلا کده د 500 روپۍ خواړه رسیږي په دې هڅه کې چې شلو باید ورته ورسیږي
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلا او پتړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاسته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت ناوخت زموږ د هېوادوال لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سوي دي سې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړوي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې په پټه د نشه یي توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو نه اوري او زموږ د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی اوس برا شو دي ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړی.
اکانومست مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د قحطۍ پر درشل ولاړ دي خو د دې هیواد مرکزي بانک د سیاسي لوبې یرغمل دی. د لیکنې لیکوال دان ویلمز لیکي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې کار کړی او په وروستیو کې د دې هیواد اقتصادي بحران په اړه تحقیق کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان په بازارونو کې ډیر خلک د پولیس ثبات په اړه نه پوهیږي خو له نشتوالي کړیږي. هغه لیکي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې بنده پاتې ده او له 2 میلیارد 100 میلیونو ډالر زیاته نوره پانګه د اروپا او منځني ختیځ په بانکونو کې کنګل ده. د مجلې په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د جګړې پر ډګر دښمنۍ ته په پام د حیرانتیا ځای نه دی چې امریکا چمتو نه شو چې د افغانستان کنګل شوي پیسې طالبانو ته ورکړي. اوس یې په سویس کې یو بل بنسټ انتخاب کړی چې 3.5 میلیارد ډالر هلته واستوي څو د افغانستان بیړنۍ اړتیاوې لکه د برېښنا او انرژۍ د بیلونو ورکول د نویو پیسو چاپول او د خلکو نورو ستونزې پرې تر یوه حده هوارې کړي. خو د مجلې په بینا دا هم یو بل ستونزه رامنځته کوي ځکه په سویس کې همدا بنسټ چې امریکایان او افغانان مسؤلیت په غاړه لري په لنډ مهاله توګه ښایي ستونزې هوارې کړي خو په اوږده مهال کې ممکنه ده چې د افغانستان بانک تر څنګ خپله په یو موازي بانک بدل شي چې دا به د افغانستان لپاره یو بل ناورین رامنځته کړي. د اکانومست مجلې د دې لیکنې په یوه بله برخه کې لولو د دې تمه چې د جګړې د ډګر دوه دښمنان د داسې ژر د یو بل تر څنګ ودرېږي ښایي ستونزمنه وي خو د افغانستان خلکو د ستونزو د هواري لپاره هغوی کولی شي د اقتصاد په برخه کې خپلو کې یوه همکاري رامنځته کړي. د امریکن پراسپیکټ خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې ځان وژونکو بریدونو او د سیلابونو او زلزلو په څیر طبیعي ناورینونو ته چې افغانان ځپلي اشاره کړې او زیاتوي د دې ټولو ستونزو تر څنګ افغانان له اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. د خبرونې په وینا ډیر افغانان د هیواد مرکزي بانک د پانګې کنګلېدل د دوی د مجازات لپاره یو عمومي اقدام ګڼي. لیکوال همدارنګه استدلال کوي چې داسې اقدامات به خلک طالبانو ته نږدې کړي. خبرونه وایي افغانستان د اقتصادي بحران، اقلیمي بدلون او سیاسي ناارامۍ سره مخ دی. ټول اوسني نسل په جګړه کې ژوند کړی او سولې سره آشنایي نه لري. د لیکوال په باور په داسې یو وضعیت کې به د افغانستان منځوي کول او د دې هیواد خلکو ته د بیړنیو نړیوالو مرستو نه رسېدل د افغانستان راتلونکي تیاره کړي.
په کونړ کې د مطالعې د عملو هڅې پیل شوې. په مرکز صدابت کې څو تنو له تیر کال څخه دغه هڅې پیل کړې او د کار لپاره یو مرکز پرانستې چې هر ورځ ورته یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال راځي. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د ډلیزي مطالعې د مرکز مشر موسی نورزی ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې جنگونو، بیروزګاری، نشې توکو او نورو ناخوالو ځوانان له مطالعې او کتاب لري کړي، نو په همدې اساس دوی مطالعې ته د ځوانانو او لوستو کسانو بیرته راګرځول لپاره د ډلیزي مطالعې مرکز پرانیست چې په اونۍ کې یو غونډه لري او په هغه کې هر یو کس ته د هغه د خوښي سره سم کتابونه او موضوع ورکول کیږي او په راتلونکي اونۍ کې هر یو لخپل کړي مطالعه چمتو کړي مقاله ګډونوالو ته اوروي.
ډلیزي مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو، په سټیج باندې د خبرو کولو، د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي. ځوانان هڅول کیږي تر څو د بلاروي څخه مخنیوي وکړي، کتاب او د قلم سره نږدې اړیکې جوړ کړي او د کتاب او د قلم ترمنځ هغه واټن رامنځته شوی دی هغه له منځه یوسي او د علم او معرفت په لاره باندې مزل شروع کی.
د هغه په خبره چې د هیوادونو او خلکو پرمختګ د مطالعې، کتاب او قلم په وسیله رامنځته کیږي، نو دوی هم غواړي چې وطنوالي د پوهې پر ګاڼه سمبال شي او د هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې خپل ونډه ترسره کړي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون یو تن محصل میهن مالیار چې هم دې مرکز ته د مطالعې لپاره راغلی راته وویل د ځوانانو له بې ځایه ګرځېدو، ویډیو ګیمونو، نیشو او نورو کارونو څخه د منی کولو او خپل عادي ژوند ته د راګرځولو لپاره ډلیزه مطالعه بهترینه وسیله ده او په کونړ کې یې ښه نتیجه ورکړې ده.
اکثره د سوشل میډیا استعمال د جنگ جګړې دي، نشه یي توکي دي، نو د دې ټولو څخه د مخنیوي یوه ښه لاره، یوه ښه پروسه چې ده هغه ډلیزه مطالعه ده. موږ د کونړ ولایت کې د دې ښې بېلګې ولیدلې چې هغه ځوانان چې مخکې به یې ټول وخت په بې ځایه کارونو یا په جنگ جګړو یا په سوشل میډیا یا په ویډیو گیم باندې مصرفو، هغه اوس د ډلیزې مطالعې په برکت سره ناست وي موږ سره په قطار کې او د کتابونو مطالعه کوي.
د ډلیزې مطالعې د پروګرام مسؤلین غواړي چې یاد پروګرام د کونړ ولسوالیو، کلیو او د هیواد نورو برخو ته هم وغځوي. دوی له ځوانانو او لوستو کسانو غوښتنه کوي چې د خپلې پوهې او معلوماتو زیاتولو لپاره باید مطالعې ته وخت ورکړي چې همدا مطالعه د دوی او هیواد د سوکاله راتلونکي سبب کیدی شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. په سویس کې د ښځو نه د نارینه وو حقونو د سرغړونې تور پور شوې ده. سویس هغه هیواد دی چې د 1900 کال د فبروري تر 8 نیټې پورې پکې میرمنو ته اجازه نه و چې رای ورکړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. احمد شیبر پرې رپورت لري.
د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې د تقاعد د معاشونو په برخه کې پر سویس تور لګولی دی چې د نارینه وو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سویس په قانون کې د اوس لپاره هغو میرمنو ته چې مېړه یې مري د عمر تر اخره د تقاعد پیسې ورکول کیږي، خو نارینه تر هغو د تقاعد پیسې اخیستلی شي چې ماشومان یې تر 18 کلونو لږ عمر لري. د اروپای ټولنې د بشري حقونو د محکمې کنوانسیون 46 هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دوی کې د سویس په ګډون یو شمېر هیوادونه شامل دي چې د اروپای ټولنې غړیتوب نه لري. د سویسی رسنیو په وینا دا قانون د ماکس بیلر په نوم د یو سړي د قضیې پر بنسټ تر سوال لاندې راغلی دی. د دې سړي میرمن د 1990 کلونو په لومړیو کې مړه شوه، بیا د 40 کلن کار پریښود چې خپل دوه ماشومان د خپلې میرمنې د تقاعد په پیسو وساتي. د تقاعد دا پیسې په 2010 کال کې هغه وخت ودرېدې چې د دې سړي ماشومان 18 کلن شول. بیلر د دې پریکړې پر ضد آرس شو، خو محکمې ته د غوښتنه رد کړه. ورته ویل چې اصلا نارینه ډوډۍ پیدا کوي. شاغلی بیلر موضوع د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمې ته راجع کړه. د اروپای ټولنې د بشري حقونو محکمه استدلال کوي چې دا خبره چې نارینه کور ته ډوډۍ راوړي دا نشي توجیه کولی چې داسې قانون جوړ شي. دې محکمې دا خبره هم کړې چې د اروپای ټولنې د بشري حقونو د 14 کنوانسیون له مخې دا د نارینه وو په وړاندې تبعیض دی. داسې ښکاري چې دا پریکړه په سویس کې اوږد بحث رامنځته کړي او که چېرته دا قانون بدل شي نو د سویس حکومت به مجبور شي په میلیونونو ډالر هغه پیسې خلکو ته ورکړي چې تر اوسه یې ترې ګرځولي دي، او حکومت به مجبور شي چې د تقاعد قانون بیرته له سره تدوین کړي.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو وړاندې په خبرونه کې یو ور بیا درته د مهمو خبرونو مهم ټکي هم دروو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې د افغان میرمنو او ښځو د ستونزو په اړوند نور بسته ونیز بحث لرو چې ملالۍ بشیر به وړاندې کوي. خو تر هغې مخکې له ژمنې سره سم د طبیعي پیښو د ویجاړونکو تاثیراتو د کمولو په اړه نن پنځشنبه د اکتوبر 14مه په نړۍ کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سلګونو تنو ژوند وبایله او په زرهاوو تنو نور بې کوره شول. موږ په دې رپورټ کې هڅه کړې چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو چې آیا د طبیعي پیښو زیانونه راکمېدلی شي؟ ولې طبیعي پیښې په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ تفصیل د فریدی سیال په ریپورت کې.
د جون میاشتې 28مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ لزرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخه دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب خال ته لکه 100% کې 90% ټول داسې غریبان دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمي را رسیدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسیدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سره منډه تړه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه ده مځکه لري، موږ ته د مځکه توزیع کړي او نړیوالو مؤسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمېر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضايي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسو پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم استوا باید بیرو وکنند.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبله او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنی کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبله ډېره کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي
کوم تاسیسات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډېر لوړ وي.
کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړوونکو سیلابونو شاهدې وې. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 80% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلي تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسېدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړوونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومته دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
د پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 160 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مرا خراب کده،
کوری را توران کړ، باغونه را توران کړل. تقریبا څه باندې وجری بزمکه را ته خرابه کړی ده او همدا ټول زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو پیوکم کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسي سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو دغې کم ته یې پناه وروړی ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سیل چې راغی یو ورځ خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان د اوبو د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، را منډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه هم وایستل، ولاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته د هغه تکاوی ته توی شوې. د موږ غوښتنه دا ده له خیری مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وشي چې موږ بیرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه فصلونه ختم شو، کار کار نسته، یو شی نسته. نو پښې لرو چې لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو. خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په یوشي باندې خوره نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غوره کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پوخانی مرستیال عبدالولی مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې یا شلې دي. دا په طبیعي ډول موجودې دي. له دې لارې به اوبه تللې که خسارات یې هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خوبار شکلی
که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هواپیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو وراندوینی پا خپل ویبپان خبروی. خوب پا طبی پیخو که دا مرگجوبلی او درنو تاوانونو دا مخنیوی لپاره حکومت نور چه اقدامات کوی. دا طالبانو دا حکومت دا طبی پیخو پا ورانده دا مبارزی وزارت ویاند نسیم حقانی دا دیراپور تر چمتو کدو پوری زموک پختنی زواب نکری. د طبي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نورو هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بېلابېلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري او په بېلابېلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسې وګورئ، کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي نو هیلیکوپټر پسې راځي او لیږي.
که څه هم طالب حکومت په راتلونکي کې د طبي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری و او د ډېرې مرګ ژوبلې کمولو او تاوانونو اوښتو لپاره کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي وروستیو زلزلو او سیلاب ځپلو ته د رسېدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو د نمروز ولایت د لارام ولسوالۍ د اوسېدونکي سعید په څېر د ډېرو زیانمنو شوو هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیلمن دی چې د راتلونکي طبیعي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیزې ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټولې خراب شول. له حکومته مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کرکیله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
او سم یو ور بیا مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خي چې متحده ایالات سره ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوي، که څه هم له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدګرو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب بشانو د ویزو پر بندیز غبرګون ښودلې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغه اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغه کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي د ویزو بندیز لګیږي. وروسته له دې چې د طالبانو له حکومت سره د دوی د یو مهم ازبک ټبره قمندان صلاح الدین ایوبی د اړیکو د پریکون په اړه باندې خبرونه خپاره شول، د طالبانو د رئیس الوزرا ازبک ټبره مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي پرون د فاریاب او جوزجان له دیني علماو او قومي مشرانو سره ولیدل. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې د ټولنیزو ستونزو، انکشافي پروژو او تعلیمي مسلو په اړه خبرې وشوې او د امنیت په اړه ډاډ څرګند شو. دا اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو غختل چې له هیواد سره ملاتړ زیات کړي. داغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړو شو خونځو او کورونو درغول لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زیلنسکی پرون د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وچی صندوق غونډې ته په خبرو کې وویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. او د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي. د ریپورټونو له مخې په دې غونډه کې د دیرشو هیوادونو د دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه غږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو توغندیز بریدونه ته دوام ورکړی دی. سموګګلا ازادي راډیو ناوړي د دې خبرونه په پاتې برخه کې ملالۍ بشیر در سره د چی د نور بستې پروګرام وړاندې کړي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لست. زملا ملالۍ بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو تازه بندیزونه لګولی دي. د دغو بندیزونو له مخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو څخه محرومې کړې دي، خو په اعلامیه کې نومونه نه دي اخیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نس کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې د سه شنبې په ورځ وه په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور نجونو تر څنګ ولاړه ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان ښځو او نجونو پر ژوند څه وي؟ د دغو او نورو مهمو پوښتنو څېړلو لپاره له موږ سره په دې موضوع د خبرو لپاره پخوانی سناتوره ګلالۍ صافی، د زده کړو فعاله اوژي امیل او د ښځو د حقونو مدافع شایسته صافی میلمنې دي. شایسته صافی همدار از دا اوس له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده، له دوی سره خبرې پیلوو. شایسته جانې، مننه چې خبرونې ته راغلاست.
السلام علیکم تاسو او تاسو میلمانه ته او اوریدونکو ته مننه، ډېر زیات مننه.
شایسته جان، لکه تاسو چې واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي، دوی ورباندې بندیزونه لګولي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې کړي دي. په دغو کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي، خو د دغو طالبانو نومونه نه دي یاد سوي چې پر کومو طالبانو به دغه محدودیتونه وضع سي. ستاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د نجونو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې؟ دننه
دغه ځکه مننه دا بندیزونه زما په نظر وختم لګولي وو د طالبانو باندې چې اسماني ساغېدونه کړ، بیا هم هغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاص شوی نه ده او د ډیره اغیزه کوي انجونه باندې او نه د ادم دي بندیزونه که جدي واخلي زما په نظر د اقتصادي نګانه دوی باید دوی باندې ډېره بندیزونه راوړي، دا تحریمي سیاسي دوی باندې وکړي. ځکه مخکې یو څو دانې د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولي وو، مګر بیا هم هماغسې وضعیت روانه ده او ډېر ښځو اعتراضونه وکړي، بیا هم نتیجه ور نه کړ. او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع، که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي. شاید به زر تر سره مکتبونه خلاص تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هېڅ کوم خبره نه ده چې دا څه خلاصېږي. او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړي ده د نجونو خاطر.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوژي امیل صاحب هم وصل شوي دي. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې، دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي، د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي. زما پوښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي؟ ولې د افغانانو غوښتنې په خپله نه منل کیږي؟
ډېر مننه. اول خو تاسو او تاسو درنو میلمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه د بحث په نیم کې را داخله شوم، متاسفانه ما د شایسته جانې خبرې نه دي اوریدلې. زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي، دا خو ټول پیږي. مونتا همداسې شته چې ویلې موږ باید خپل ځان جوړ کړو. شل کاله نړیواله ټولنه موږ سره وه او کومکونه هم دا ونه و چې دغې نه زیات نور امکانات نه درلودو. متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وی، خلک خپله د وطن د جوړولو دپاره راپاڅېدلی، فقط همدغې ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو. باید هر افغان خپله دغه احساس ولري چې
باید افغانستان بالاخره جوړ شي. زه خپل یو تجربه وایم چې زه انډونیزیا ته تللم او په مالیزیا ته تللم او ډیر یو ښه خبرې ما ته وکړه. وخت چې انګلستان موږ د مملکت نه وتل مګر ډیر فقیر هوادو او فقط مګر تنوري چې دولت له خوړل تنوري چین لري مته فکر چې انډونیزیا ته چا کومه کنه که خپل دی خپل په خو درېدل. افغانستان یو غنی فقیر هیواد ویل کی یعنی هر څه لري اما هیڅ شی نه لري ځکه چې هیڅ وخت خپل افغانان خپل دی هیواد جوړول د پاره لاس لسونی نی دی وړوهلی ترڅو چې مګر مفتخوري یعنی به خزم عادت شي هر وخت غوړو چې باید نړیواله ټولنه دا وکړي باید امریکا دا وکړي باید اروپا دا وکړي اما بل اخره موږ باید څه وکړو. دا متاسفانه هیڅ افغان دغه خبر سوال ځان ته نه اړوي. دلته د فعلي حکومت چې ارنوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې نه موږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړه هغه مه کوه منته زما په نظر کې دا حکومت غواړي چې دلته پاتې شي چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت هیواد په لاس کې دی ټول نظام په لاس کې دی نو د دې د خپل باید مسولیت لري وخت چې څو غوړي حکومت کې مسولیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بل اخره د جنو د لپاره څه دي پروګرامونه لري بل اخره د هواد لپاره دي چې لري تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان له خوانه فقط امر بالمعروف دی چې کله په ایجاب خبرې کوي او کله په خونځي د جنو په خبره فقط د دې ټول اجنډا ښکته ده بس نور شي دغه هم د منفي فشار راوړلو د خزو باندې چې دې په دغه کار باندې خپل یادا چې دې خپل نړیوال ټولنه ته خپل زور خي چې موږ دا کار کوو د خزو په مقابل کې څه چې تاسو موږ پر اسمه ته شه د دې ما په نظر یو ډېر یعنی کجمله نه استعمالومه وایم چې دا یو غیرتي دی چې د خزو باندې په ظلم باندې غواړي خپل ځان پر اسمه ته پیژني. د دې لپاره چې پر اسمه ته پیژندل شي باید اول خپل ملت راضي کړي چې متاسفانه ملت ډیر ناراضی دی خصوصا نیمه طبقه د ټولنې چې خزې دي یو وخت زه په پیدا نشي چې وګورم یو کارونه چې کله د خزو په حق کې کیږي دا ښه کار دی. نو بحث څنګه چې په نیمه کې راننوتې مې پیږم چې په اصل بحث په چی باندې دی
صافی صاحب ډیر مننه زه بیرته تاسو ته راځم. د بحث مو پر دې موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوی بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ور باندې وضع سوي دي دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې دننه او د دې ترڅنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي دي چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړي نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شوزو حقونو ته درناوی ونکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. او جیجان زما پښتنه ستاسو دغه د اول خو خبرونه تشرغ لاست پښتنه دا چې آیا یو داس څوک ستا او څوک به دا څاري چې آیا دا واقع د اسلام چوکارت کې د طالبانو چوکارت چې دوی افغانانو ته حقونه پک شور کوي.
کیره مننه کوم سلامونه تاسو خوګو اوریدون پته درنی خور ګلالی جان نور صافی ته شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم. زه درته وایم چې مونږه ما ایران یو دلته چې وسیګو او د دې کړنی ګورو قسم دې دا کوم ماډل اسلام دی دا رقم خو اسلام کې هیڅ اصلا ویل شوی نه دی. دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي چې ویلي دي په نرو ښځو یې ویلي دي دوی ولې مخالفت کوي. نور کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کینی په موټر کې اسې کینی دا دلته داسې وکړي د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي دا نه شي وغه نه شي دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هیڅ باید پوره ونه وځي په د کورونو زی څوک چې نارینه نه لري څوک نارینه هم بیکاره ده. دا ژوند دومره خسته کن شوی ده دومره خلکو باندې بوج شوی دی د ورځې خلک خدای باور وکړي چې ځانونه زوړندوي او مري دې د پارچې نه پورته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدای شي دا خو یوازې نفقه نه ده دا د کور نور بوج او کرایه او دا هغه هغه نور اکړه ورکړه نشته پیسې بيخي ورکړي شوی دی که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وازه کو باور وکړي چې دوی په پټه مزید دوی هر رقم مزید دوی لاري لري اصلا دې باندې تاثیر نه کوي. دوی دومره وګتیږي ساتل شي وي دي کوم کومه کونه چې راځي په میلیون میلیون سلويک میلیون اتونه نیمه شي راځي
هغه ټول دوی ځان لپاره استفاده کوي. دوی څه کوي؟ دوی دومره مالیه وازه کوي، هغه مالیه هم ځان لپاره استفاده کوي، ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه کوي. ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم، پخوا مې مفت دغه خپل جواز تمدیده و، اوس په ما یکې دی 30,000 افغانۍ، یعنی غیر دغه نه هر دکاندار باندې مالیه یې اوچته کړې دی. هغه بیچاره عاید نه لري، هغه چې څه شی خرڅوي اول خریدار نشته، خلک توان د خرید نه لري. دا خو ډېر سخته ده. دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا و سرنوالی تلاش چې بې رشوته هیڅ څوک کوم کار دې نه کوي، په پټه اوس په برالای کوي. نو دا کارونه ګوره، اوس د فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې کور په کور غلا کېږي، هدفي وژنه کېږي، څوک چاته پیسې ورکړي، یو دشمن وژني، ډېر برالای وژني، هر څه کېږي. دومره بدامنی و غلا و هر څه. تاسو ولې د بیګا چې خبرو کې ویل چې د ګردیز په لاره کې موټرونه غلا، یعنی غلا ورته ودرېږي او ناامني شروع شوې ده. دا نور هم پسې زیاتېږي لکه ساري مرض غوندې. دا خو فقر دی، دا خو د کار دپاره دوی زمینه سازي نه کوي، مسؤلیت غاړه نه اخلي، خو دوی په خپل سر دي. که دا دوام وکړي ته باور وکړه دا ژوند ډېر سخته کېږي. او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه، دوی پروا هم نه ساتي، دا شیان ورته هېڅ مهم هم نه دی، په دوی هېڅ اغېز نه کوي. زه نه پوهېږم چې په دوی هر هغه څه راشي دوی گزاره کوي او دا خلک په بلا ورپسې. دا دومره خلک راوګان شوي دي.
مننه اوجی جانی. شایسته جانی، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي. اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی، او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي. همدار از صافی صاحب هم وویل چې افغانانو ته باید ژوند ور اسانه کړل سي. دوی پر خبر اول باید غوږ ونیول سي، او د طالبانو د حکومت او د افغانانو ترمنځ باید واټن راکم کړای سي. تاسو په یاد وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو څو ورځې مخکې ویلي وو چې دوی افغانستان ته تقریبا 1.1 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. دغو پیسو په اړه باندې طالبانو نه دی ویلي چې دا پیسې په کومو ځایونو کې لګېدلې دي، خو د ملګرو ملتونو دفتر هم همداسې وایي چې دوی مرستې رسوي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې افغانانو ته مرستې رسېدلې دي، خو کله چې خلک موږ ته زنګ وهي دوی شکایت کوي چې عادي افغانانو ته مرستې نه دي رسېدلې، او دوی هیڅ نه دي په خبر سوي په ځینو مواردو کې چې مرستې ورغلي دي او خلکو ته ویشل سوي دي. ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي، آیا دا به پر طالبانو باندې ډېر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډېر اغیز ولري؟ آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي؟
زما نظر دا ده، دوی خبر هم رښتیا دي. د ګیجان صاحب او صاحب د صفای صاحب دوی دومره ډېر کومکونه سوی ده. مونږ په یوازې په خبرونو کښې دا اورو چې کومکونه سوي دي، دغه دغه هیوادونه. مګر دا چې څنګه هغه ویشل کېږي، چا باندې ویشل کېږي، اصلا دا معلومه نه ده. که دوی کومه پروژه خلکو ته واچوي او کوم انجوګان ته واچوي، هغه ډېره کوته مدت پروژه اوسېږي. خلک سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي. کله چې مونږ په څو ولایتونو څخه خبر یم، د هغه کورنۍ که دغه پلار که ورور په مخکني حکومت کښې کار کوله که نه، هغوی ته اصلا مرسته نه کول. وایي تاسو په مخکې حکومت کښې تاسو ډېره خوړلې، مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو. ما څو دانې کورنۍ همداغسې لیدلې ده په ولایتونو کښې، او هغوی د هغوی نه خبر یم. د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده، او دوی اول خپل ځان ته اخلي. نو ته دا اصل دا حق دا کومک چې کوي د نورو حق دي، د بېوزلو خلک چې کله چې دا سیلاب دا شیان په زموږ په ولایتونو کښې راغلي وو، د هغوی حق وو. مګر چې چاته
دغه حق نه دی رسولی او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې ځکه چې څکل مونږه هر شی لرو مونږ منابع مونږ دا د افغانستان یو کوستاري هواد ده هم شی لري شکر مګر دوی باندې فشار او چې دوی او پولیس د خپل د منابع د زمکو د زمکو د نور شایان چې دغه نه استفاده وکړي کنه او دا هم سیاسي تحریم دی باندې راوړي چې دوی نه باید دوی کلینیک دي چې نور هوادونه باندې سفر څکه دا د خزنه پیډه خزنه پیډه چې نورې والونه فارو کې چې دا مهرم ده دي او مهرم ورسره وي تاسو دونه فساد کوي په فساد کوي او تاسو لستونه تاسو نمونه د دین طالبان نمونه په فسادي ادارو کې په ادارو کې تاسو او په جدول کې په داسې استل دوی نمونه او خو سفر کولی شي چې دا خزه چې پاکه او غوړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطر یو بل کوم څه چې لري دوی نه پیډي دا خواستان دا به سفید دوی حق نه دي چې حال چې دوی دا کوم باندې راوړي د خزو انجنونو باندې راوړي او کومه د ځان نه غنو وګورو د په اسلام کې به کوم ځای کې وایي چې خزه حق نه لري انجنونو حق نه لري تاسو کې اپ کوم کوم حدیث منطقي دا کوم حدیث دی نه دوی هیڅ شی نه لري دوی خپل چوکاټ باندې کوي د اسلام چوکاټ نه دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړي چې ټول خلک د اسلام نه د خرجان دوی دریږي او وایي دا سره کوم څه د شاته وګړي باندې عموم باندې ملان وایي عموم باندې شی وخم چې دوی په خپل مانکی دوی جور نرازی ما یو بلخصه که به خپل مرکز ولی وشه کله چې دا طالبان د خپل ملت غاق و نوری دوی سر حال فاصل نکی خپل مشکل سون دال نکی دوی په نظر خاصونه یوازونه چه مرسته و که یوازونه چه واری چه تبونگ افغانستان سره د هر نگانه مرسته و سی ایت کم اغیزه نکو ایت کم تاثیر نداری زمون اصلا استون ده و مشکل غاق هم داری چه باید از ملت غاق و نوری طالبان چه در دیوان دیستان دوی عمل نکوی
مننه شایسته جانی صافی سب ستاس څخه به پښتنه وکم طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې د دا ډول بندیزونو په اړه ویلي دي چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي ستاس څخه زما پښتنه دغه ده چې نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستل کې یا په دا ډول ستونزو کې چې په خپل د طالبانو حکومت را مستکړی وي څومره ست کولای شي نړیواله ټولنه د شونځي په پرانستلو کې څومره ست کولای شي په داسې حال کې چې شونځي په خپل طالبانو تړلې دي
دلته د اقتصادي فشارو خبرې کیږي اول خدای زغور مهمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت کوي او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفاف نه دي ډېر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي یو اشاریه دوه میلیارد ډالر تر افغانستان ته رسیدلی دي دا څه رقم توضیح شوي د چا د خونه توضیح شوي څنګه چې زه موږ یعنې د میلیارد طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې دا موږ څنګه چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژنو دا موږ خپله د بین المللي او داخلي جو مساتو په طریقه خلکو ته توضیح کوو متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي وخت چې ته خپل وایي چې حکومت یعنی دا حکومت په رسمیت نه پیژنو خای په څه هم راځي چې خلک شکایت کوي چې حکومتونه موږ ته نه رسیږي او دا حکومت وایي چې دا خو موږ لاس کې نه دي زه خپل د تجربې نه چې ما پښتنه وکړله یو راته ویل چې ډېرې پیسې راغلي اما موږ خپل د حکومت چارواکي ویلي وو چې پیسې موږ ته راغلي پیسې راځي اما موږ نه پوهېږو د چیرې ځي یعنی دلته یو ګونګه مسله شته دلته نه تنه د طالبانو حکومت باندې وایم د خپل بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توزیع نه لري دا هغه چاته ورکوي یا هغه انجوګان ته ورکول کیږي یا بین المللي مصرف ته چې د دې زیاترین مصرف د دې پیسو خپل هغه مصرف لري تاسو ګورئ چې یو بین المللي ټولنه چې غواړي یو ځای ته لاړ شي دغه معاشات لس چنده د داخلي کارمندان نه پورته وسیږي دغه د تګ او راتګ ټول پیسې د کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مصرف د خوان توزیع کیږي په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوق العاده پورته وسیږي دا یو معضله ده چې د باید هر څه زر خپل بین المللي ټولنه یل کی که په رسمیت نه پیژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسولیت دی ورکړي چې دغه پیسې دغه کومکونه چې کیږي اقلا د نظارت برخه خو ورته ورکړي هغه نه
ورکی لاس کې مرتن ورکی بیا برته موږ څنګه نو کو کو چې تاسو مصرف کړئ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت پر رسمیت نه پیژني د څوک مصرفي طریقه مصرفي د چپ لاس کولی آیا واقعا د سیاسي اسناد شته چې د توپک په زور باندې داسې دم کومکونه اخیستل شوي سي او چاته توزیع شوي سي موږ دلته یو خلا د معلوماتو لرو نو پوهیږم چې څه رقم خبر ده راځو په دې چې څه رقم فشار راوړي عرب ورځ په میډیا کې راځي په رسمیت نه پیژني معلوماتیت کې د افغانستان د لسنې ایستلې دی هلته یعنې استازی شته هغه تاسې ولیدل چې خبرې استازی ونه کړلې یعنی موږ په یو حالت کې هستو چې څه رقم فشار نور راشي د دې له نور نو فشار نشته اول خپله طالب یو لوی فشار دی افغانستان که دغه کفایت کوي موږ ته څه رقم فشار دی نورم دغونه کومکونه چې د یعنې په څلوېښت میلیونه چې راځي هغې نه م چې قطع کړي نو هغه یو لس فیصده چې خلکو ته رسېږي هغه به ملت ته ونه رسېږي هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو معاشونه کېږي هغه لا پرېږده دغه باقي مانده به یې ونه رسېږي زه د اقتصادي فشار کاملا مخالف یم په دې صورت باندې ولې چې افغانستان یو فقیر هېواد دی متاسفانه بیا هم موږ نوي کې لرو چې د په شل کالو کې د میلیاردونو چې راغله دا هم همدغه رقم د اول نه یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته وو او په څنګ کې زموږ مفسده چارواکي هم موجود وو چې هغې هم ډېره غلا وکړله دې کې څوک سترګې پټ نه شي پټولی اما اوس هم همدغه پروسه د سره په همغه رقم باندې شروع کړې ده دې بین المللي ټولنه هم ګرم ده باید خپل روش ته تغییر ورکړي راځو د فشارونو باندې یعنی فشار د
بلې استاس څخه بدلته دغه پښتنه وکم شایسته جانی مخکې ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي نو آیا استاس په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده او د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اورېدلی دي وایي چې دا موږ حکومت ته نه ورکوو ولې چې موږ د حکومت په رسمیت نه پېژنو خپله یې د مؤسساتو د بین المللي او داخلي مؤسساتو د طریقې توضیح کوو په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی اول خو زه درته وایم چې بین المللي مؤسسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي د هغې معاشات هم کې باندې کېږي دا پیسې چې مثلا راوړي دا خو ټول خلکو ته نه رسېږي نه دا خو واضح خبر ده اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي که لږو موسیږي همغه هم بیا قطع کېږي راځو په هغه فشار هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې دي مثلا بندیزونه په سفر باندې مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل دغه ټول یو څه معاصره دی اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي ملت خبره باید واورېدل شي دی ما ته سوال دا دی چې آیا دی راغلي رښتیا د دې لپاره چې حکومت وکړي آیا دی راغلي د دې لپاره چې افغانستان جوړ کړي آیا دی راغلي چې افغان ملت او ساو ساتي دغه سوال باید جواب شي کنه دلته دی کوم بل مقصد لپاره راغلي چې نور هم خلګو زوري نور هم خلګو زپي یعنی دغه فقیر هېواد نورم فقیر کی تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه څونه تاجران خپل سرمایه وایستله څونه خلک بیکاره دي واقعا سری نور نو هغه د دې خلکو درد دا اوریدل نه نور تیر شوی دی آیا د حکومت ولې لپاره راغلي دي که کوم پروژه لپاره راغلي دي چې دلته یو څو وخت اوسي کی دغه وطن چې وزګور یو نیم کاله جوړ شوی وای دا هم نورم د منځه ایسي دلته زموږ تشویش د دینه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلې نشي چې نور افغانان د څلوېښت کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخته جنگو کې سوځېدلي او کړېدلي دي د دغه خطر ډېر زیات دی
ډېره مننه او ژیجانې ستاسو څخه به پوښتنه وکړم په لنډو ټکو که تاسو ماته جواب راکړئ تاسو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر طالبانو د بندیزونو یادونه کړې وه او د شوزو او د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویل دي چې د افغان زړورون جنو ترڅنګ به امریکا ولاړوي اوس موږ واوریدل چې نړیوال څه کولای سي په دې برخه کې او تاسو واوریدل چې صافي صاحب د افغانانو لخوا پر طالبانو د فشار خبر وکړه تاسو څه فکر کوئ چې افغانان په خپل څنګه طالبان قانع کولای سي چې د دوی غوښتنو ته غوږ ونیسي بله اوجی جان یک از ما ژختاست درځي زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ اړیکه له اوجی جان سره قطع شوې ده موږ هڅه کوو بله زموږ ژختاست راځي اوجی جان زه فکر کوم چې موږ رابطه له دوی سره له بده مرغه قطع سوې ده. شایسته جان، دغه پوښتنه به ستاسې مخ ته کښېږدم که په لنډو ټکو باندې راته ووایاست چې افغانان په خپله څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راولي او یا هغوی قانع کړي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی غوښتنې ومني.
زما په نظر اصلاً طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کښېني خبرې کوي چې دوی ستونزه څه شی ده. زمونږ افغانان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي، د همدې له وجې نه دوی ته زمینه کار مساعد نه ده. دوی سره دوی خلک ځي، زمونږ هېوادوال ځي بل هېوادونه شه په لارې کښې مور کېږي او داسې نور ستونزه دوی باندې راغلې ده، او د خوراک د اسخت شیان ستونه ډېره جګه سوې ده. او که زمینه کار مساعد نه اوسي او دوی په ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او مخ کېږي، نور هم زما په نظر چې دوی ستونزه دې لوړ حد دا ده چې طالبان باید سوال د خپل ملت غږ واوري چې دوی ستونزه څه شی ده. خپله زما په نظر دوی خپله ګوري چې خلک د ستونه ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي، ولې دا نه ګوري، ولې کوم اقدام نه کوي؟ که زمونږ که د خارجیانې هر څونه فشار راوړي، که هر څونه بندیزونه دوی باندې راوړي، هېڅ اغېز هم نه کوي. دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي، د هېڅ چا غږ دوی نه اوري. او مهمه اساسي ټکی همدغه ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ سي، کنفرانس واخلي یا کوم جلسه واخلي، همدا چې نورو دندلته پاتې ده د مخکینۍ حکومت سیاست مداران، او که ښځې دي که نارینه دي که ښځینه دي، باید ټول دوی ټول کښې خبرې وکړي او د ستونزو لاره پیدا کړي، او دوی باندې باید ډېره غور وشي. وګورئ تاسو، زه هم یو د مخکې دولت څخه کارمن یم، زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نه شم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم. زه داسې ګمان شم چې زه یو بې سواله نجلۍ یم او په کور کښې همداسې ناست یم چې دونه ما زیار بتلی وو، د خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی وو په حکومت چې زه غواړم نور هم خدمات وکړم خپل هېوادوال ته.